دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان خبر را رد میکند که گویا برای تیاره حامل عبدالرشید دوستم اجازه نشست و میدان هوایی مزار شریف امروز داده نشد. وزارت خارجه افغانستان میگوید در آینده نزدیک سومین نشست مشترک استراتژیک میان هند و افغانستان در دهلی نو برگزار می شود. در نتیجه درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی شیندند هرات 11 تن از شورشیان مسلح کشته و 13 تن دیگرشان زخمی شدند. در این درگیری ها 4 سرباز افغان هم جان دادند. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا تایید میکند که ایران به توافقنامه هسته‌ای سال 2015 پابند بوده است، اما حکومت امریکا تایید کرده که فشارها بر ایران به خاطر آزمایش های راکت های بالستیک و سایر مسائل ادامه خواهد یافت. صدر اعظم اسرائیل مخالفتش را با آتش بس در جنوب غرب سوریه که به ابتکار روسیه و امریکا ساخته شده اعلان کرده است. و یک زلزله نیرومند امروز در شبه جزیره کمچاتکا در روسیه رخ داد که سپس هشدار سونامی یا طوفان بحری هم داده شد. از تلفات احتمالی این زلزله تا هنوز گزارش در دست نیست.
همین خبرها در وبسایت ما azadiradio.com و اکنون وقت پخش این برنامه هفتگی رسیده.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرونه لا ازادي راډيو نه.
ګرانو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرغلست.
شنوندگان ګرامي رادیو ازادي، ما هم به نوم خود سلام خدمتتون تقدیم میکنم. امیدوار هستم که ایام به کامتون باشد و تا اخیر در این برنامه با ما باشید. این برنامه عدالت و مبارزه با فساد اختصاص یافته به مشکلات و موجودیت فساد در بخش سکتور خصوصی وزارت تحصیلات عالی. برنامه عدالت و مبارزه با فساد هر روز یک شنبه از ساعت 3 تا 4 به گونه زنده نشر میشه و شما میتونیم ما را تعقیب بکنین. و آقای زاید
دلوی و مهربان چکتن طلب و سپیچل ناما از هم پخپلوار سلامون او نیکی هیلی قدر من آوریدن کو آوران و همکاران تا بلنده کم
سلامت باشین آقای زاید. خب قبضی که تلفون را بگیریم، یک مرور به برنامه گذاشتم تلاش سب میشه که داشته باشیم.
یخینن موگا پتیر دیتیر اونی پا خبرونه که چه افغانستان پا خروالیو که فساد تا زنگلی شو و زین شکایتون درلو دل یولا هاگو چه مستند و معصد څخه شکایت د میرمن پښتونګل په اړه باندې وو.
یو موضوع چې د میروان ستانګزی له خوا تاسو سره شریکت سوی وو چې د خور پښتونګل یو نمرزمه کوا چې په دې اړه مونږ پولې کړنې شروع کړې دي چې پاول کې مونږ د ټلیفون لارې د غوي سره اړیکه نیولې ده ترڅو دوی خپل دغه خپل اسناد د غزمکې په اړه مونږ سره شریک کړي او یا هم مونږ تراوړي او لدې اسناد سره سم به مونږ کوم قانوني واکونه او صلاحیتونه چلرو موږ بخپله دنده پر مخ بوز.
یقینا لکه څنګه چې ویل شول د نن ورځې خبرونه په خصوصي پوهنتونونو کې فساد ته ځانګړی شوی او په خبرونه کې د لوړو زده کړو د وزارت د خصوصي پوهنتونونو رئیس پوهندوی محمد امیر کمال هم له موږ سره دی او دوی بس تاسو شکایتونه او مستند او موثق موارد له ځان سره یادداشت کړي او په راتلونکي خبرونه کې به تاسو د هغې له وروستیو پرمختګونو خبر کړو. خرق لست
مننه زما خپل سلامونه تاسو ستاسو ته راډیو همکارانو ټول
بسیار زیاد تشکر جناب کامال صاحب که زیک در برنامه حضور یافتین. خب قبل از اینکه شنونده های گرامی رادیو آزادی تماس بگیرن و مشکلاتشون را مطرح بکنن، میشه به صورت عموم صحبت بکنیم که در مورد معیار ایجاد پوهنتون و ای که شما جواز پوهنتون میتین سر از این اگر یکم مکس بکنین خوب میشه.
تاسی پویگی چه په افغانستان که دی لومیز لپاره خصوصی لوړ زده کړی او د دې لپاره موسسه او پوهنتونونه نږدې 12 کاله دمخه د ایجاد لړۍ پیل شو او نن په ټول هیواد کې 133 یا 129 تعداد رسیږي او په حدود د 130,000 یا تر 180,000 پورې تعداد د محصلینو دی. دا نږدې د افغانستان په ټولو ولایاتو کې فعالیت کوي، کېدای شي یو ولایت یا دو ولایت یې دینه مستثنی. دا په افغانستان کې یوه نوې پدیده وه. پخوا د دې په داخل د هیواد کې خصوصي لوړ زده کړو ته زمینه مساعده نه وه او دې لپاره یو تقنینی سند هم موجود نه و چې څنګه فعالیت وکړي. په هغه نوې پدیده که څه هم لاسته راوړنې زیاتې، ستونزې هم د ځان سره زیاتې لري. نږدې دوه کاله د مخه چې کله دغه مسؤلیت ماته راوسپارل شو او موږ خپل کار دلته پیل کړو، موږ ښې لاسته راوړنې پدې کې لرو. لومړی دا چې موږ په پوهنتونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د دې محصل کېدل دم قانوني کړل. دا په دې معنا باندې چې د محصل د امتحان د کانکور د امتحان د ورځې نه د دې هغه ټول فعالیتونه چې د هغې ځای نه پیل کېږي او بالاخره دغه محصل فارغ کېږي، دې ته مې یو سیستم جوړ کړ. سیستم په دې معنا چې امتحان هم واخیسته، د امتحان په ورځ باندې هغه چا چې ګډون کړی په امتحان کې، د دې اسناد موږ ځان سره راوړل. کله چې بیا د دې د اساس کتاب جوړیږي، هغه به موږ د خپل لیست سره سر ورکولو او د سیمستر په پای کې کله چې د دې نتیجې اعلانیږي، دغه ټول اسناد موږ د دې تعقیب کړل، دې ته مې یو سیستم جوړ کړ، دا هم قانوني کړ. دا یو معنی. دویمه مهمه موضوع چې موږ یو لاسته راوړنه او دستاورد بولې تاسې وی بود کې برای اولین بار محصلین ما یا فارغ التحصیلان ما صاحب دیپلوم میشه، صاحب سند تقنینی میشه. او دیپلومی که با یک فارغ التحصیل پوهنتون دولتی داده میشه، عین دیپلوم به فارغ التحصیل پوهنتون خصوصی هم داده میشه. برای اولین بار بود که ما دیپلوما را چاپ کردیم در آلمان و پروسه توزیعشان شاید دمی هفته شروع شوه. چرا که شاید شما سوال کنین وی هم یک موضوع مهم است که یک سال سرشان می ذره و تالی دیپلوما توزیع نشده، قسمی که قبلا گفتیم که شکی نیست که دستاورده داشتیم، ولی مشکلات هم داشتیم. مشکل اوندیشی بود که بدبختانه در بعضی مؤسسات به نام محصل خیالی و فارغ التحصیل خیالی شکایت موجود بوده. ما به یک سیستم ساختیم که چه قسم او مردمایی که فقط اینجا نامش نوشته شده و سبا به نام فارغ التحصیل خیالی فارغ میشه، جلوی چنین مردم رو بگیریم. به یک سیستم ساختیم و اول توزیع دیپلوما را از پوهنتون آغاز کردیم. پوهنتون سلام و پوهنتون خاتم النبیین در قدم اول است که باید برشان دیپلوم بتیم و او سیستم که ما ساختیم تا که از این سیستم یک پوانتون تیر نشوه به هیچ وجه برشان ما دیپلوم نمیدیم.
بسیار زیاد تشکر کنم اول صاحب. بله، شما در مورد تقریبا بیشتر از 100 پوانتون خصوصی گفتین در سراسر افغانستان فعالیت داره و سیستم اونجور کردین که شاگردای خیالی جلوگیری بکنه، ولی عملا شکایت وجود داره که همچو کسا هست، مثلا هفته یک روز دو روز حتی حاضر در صف نمیباشن و در آخر امتحان اشتراک میکنن، ولی کیفیت جاتر مشکلات که از در قسمت کیفیت است. در قسمت حضور شاگردای خیالی میشه زاید صاحبم به خاطر از شکایات حتما به شما رسیده، چه اقدامات اداره شما میتونه بکنه، ولی اینجا مشکلات بسیار زیاد است. قبل از اینکه را جواب بتین، یک هموطن ما آقای تحسین از شهر جلال آباد تماس گرفتن.
ما پختنه و نظر دغه د خصوصی زکر مبارک دغه کوم خصوصی موسسه په هیواد کې فعالیت کوي، د ځنې موسسه دي چې د کیفیت صحیح نه ده، ځنې وختونه چې ریګي دا محصلین نو د دوه پرغت نو ورسته دوه د پسام استر غنه کتل کی هغه محصلین چې خپل لیاقت سره پاریږي او هم د دې باور غونتی دي او نه په دې درسته او پیدا کیږي او نه د سټو غار وخت ورکوي زما په کی او بیا ورسته هم د نتیجې ورنی کی نو دا به څنګه د دې لپاره به څه کول شي او څه وشي چې دا سي د خصوصي زده کړو دولتي زده کړو محصلین سره
ډیره مننه.
د دې نوی د وظیفو ته پیدا کیدو په صورت
تاسو پوښتنه مو واسته ډیره مننه.
کومل سي پوښتنه مو ورده داوا کو چې نه هستونز نشته، دا به بیخی کاملا بی ځای ما د مخویل چې ستونز خیر ډیر موجود دي، ول په دې باندې باید دغه گیګو چې څومره ستونز دي ته موږ د حل لار پیدا کړی دا او د دې مخم نیولې دا. زه په ټوله کې وایم چې په افغانستان کې خصوصي پوانتونه کومه تاسو وی چې ټول پوانتونه په فساد کې خکیل دي، دا به بیخی غلط خبره. په افغانستان کې خصوصي پوانتونه موږ کوي چې په ډېر کټګوري باندې تقسیم کو. یو ډول داسې پوانتونه دي چې دا غي کیفیت الحمدلله فوق العاده لوړ دي، حتی ویل شم چې کله کله د دولتي پوانتونونه هم د دې کیفیت لوري. په دې معنی باندې چې هلته په یو خارجي ژبه باندې تدریس کیږي، هلته استادان هم بیخي خارجي استادان دي، داخلي استادان هم کوي، هغه استادان دي چې په باندنۍ نړۍ کې د زده کړې کړي دي او د استاد درس کوي. یو تعداد پوانتونونه دي چې په منځنۍ کټګوري کې حسابيږي ول دا هم منم چې ضعیف پوانتون نو ضعیف موسسه همشته دا چې څنګه کولای شو چې هغه دغه کیفیت لوړ کو دل پر منګه جدا اقدامات کړي په دې معنی باندې چې په اول قدم کې موږ کوشش کړی چې د ټولو پوانتونو لپاره باید یو شان کریکولم یا درسي نصاب د دینه مخکې تاسو پوهیږئ چې هر پوانتون اول موسسه په خپل خوخه باندې ځان ته تحصیلي نصاب جوړولو دا په هیڅ ډول موږ ته د منلو وړ نه او دا هغه نصاب چې شل کاله مخکې په دولتي پوانتون کې هغه تدریس کېده اوس یو اشتمه پیړۍ ده هر نصاب باید د وخت مقتضیاتو سره سم هغه ته باید جواب ورکړي دویمه موضوع چې کیفیت څنګه په یو پوانتون کې باید لوړ لړ شي د استادانو موضوع تاسو پوهیږئ چې داسې استادان هم په ځینو پوانتونو کې چې هغه سوال لسم پاسو ولې د بل لسانس درس ورکولو موږ د مخه ونیوله د لومړي ځل لپاره د لوړو زده کړو په وزارت کې کله چې استاد استخدامیږي عین پروسه چې په دولتي پوانتون کې پاغه باندې مکمل کیږي هغه په دې خصوصي پوانتون کې هم و
سره په بدن کې صحبت کړو
تو خل زابل نه دی
سلام کومول صاحب د خمه در ستنه ده چې ډیر زیات په تاریخن موږ د مکتبول او روښانه د تلکا او لکاونو پر مختاري کیږي د عادي تعطیلات نو دا خو یو اقتصادي زور لري دا خو وقارو ته احتیاج لري نړیوال لډاکټري له طب څخه ماسو چې هغه بیا کولای شي خپل کورنۍ وکړي دا نو خلکو باندې له امنیتي قبل په دوایرو کې کار کولای او بیکاری ده نو که دې حق لکه دې تاسو یې نن لري یعنی دا چې معقول دلیل یا پلان چې دا خلک اقتصادي برحاله
او ډیره مننه
تو خو صاحب ډیر یو مهم ټکی ته اشاره وکړه تو خو صاحب د طب موضوع یا تکړه ډاکټران جناب تو خو صاحب زما په فکر باندې موږ په افغانستان کې نور ډاکټران ته ضرورت نه لرو په دې معنی باندې چې تاسو وګورئ چې نن د یوازې د هیواد په خصوصي پوانتونو کې نږدې 28 یا 29 د طب پوانځي دي دا چې ټول ډاکټران شي دوی ته وظیفه د کومه پیدا کیږي آیا د حتی په بعض ځایو کې داسې لیدل شوي دي چې یو ډاکټر د طب نه فارغ شوی ولیزي بیا په یو بله اداره باندې کار کوي نو د لوړو زده کړو وزارت په خپله په رهبري شورا کې فیصله کړې چې یو تعداد پوانځي ممنوعه پوانځي اعلان کړي دا په دې معنی نه ده چې موږ د طب پوانځي بند کړو ولې د طب پوانځي کوم چې موجود دي دا به معیاري کوو او پس له دې موږ چاته جواز د دې نه ورکو چې په هیواد کې نوي د طب پوانځي جوړ کړي جناب تو خو صاحب نو د لوړو زده کړو وزارت په پلان استراتیژیک کې دا موضوع واضح ذکر شوی ده چې موږ به پس له دې نه که د جواز لړۍ پیل هم شي موږ به هغه پوانځي ته حق د اولیت ورکو کوم پوانځي چې موږ هیواد ورته اړتیا ولري
تاسو ته تشکر کومول صاحب مو ته شما گفتین بخشای که واقعا افغانستان نیاز داره به او باید تمرکز بیشتر صورت بگیره زاید صاحب در قسمت مشکلات حتما به شما مشکلات مواصلت کرده که تماس گرفتم و تلان ما چی کارای شما کردین در این قسمت
سنجیده صاحب پیش از اینکه به مشکلات احترامی که با جناب استاد دارم و شناختی که از ایشان دارم چند نقطه را میخوایم با صحبت های جناب کومول صاحب مفزود کنم کومول صاحب گفتن که مدت 2 سال میشه که اینا پانتونای خصوصی سیستم جور کردن و یا حداقل این محصلین قانونی ساختن تا جایی که ما شخصا خودم آگاهی دارم تقریبا از مدت 10-11 سال میشه که پانتونای خصوصی اول مؤسسات خصوصی بودن که بعدا پانتونای خصوصی با تبدیل میشن که در اون وقتم قبل از امی انفاذ قانونی که در سال 1394 بوده امی طبق امو مقرره یا طبق امو لایحه های یا طبق امو قوانین قبلی تحصیلات عالی که بودن اینا چی داشتن فعالیت داشتن با اساس از مو معیارای تعیین شده برای از اونا جواز داده میشد که مثلا میتونیم گفته که شاید اگه اشتباه نکرده باشم اولین پانتونی خصوصی در کابل و در افغانستان پانتونی کاردان بود محصلینی که قبل از 2 سال که فارغ شدن و اینا برشان یک سیستم محصل بودن قانونی را برش معیار ساختن قبل از او چی میشه یک دوم که سوالی است که در خود قانون تحصیلات عالی معیار برای ساختن یک پانتون هست که جناب استاد میگن که ما 3 کاتگوری پانتون داریم که پانتون اعلی است و پانتون متوسط است و پانتونی که در رتبه سطح پایین قرار دارن استاد میگن که در اینجا پانتون استادای ما دارن به این پانتونا تدریس میکنن که اونا با لسان خارجی درست است که یک وسیله هست وسیله فهم و تفهیم است اما ما میبینیم که او اشخاص و افرادی که در کنکور دولتی حداقل نمراتی را کسب نمیکنه که ما با یک پانزایی که امروز علاقمند کمتر دارن اما باز هم در پانتونای خصوصی در می پانتون کنکوری که سال 1396 سپاره شد با پانتونهای دلخواه خود رفتن ما میتونیم بگوییم که در پانزای اقتصاد در پانزای حقوق در پانزای طب در پانزای انجینری اینا رفتن سوال در اینجا مطرح است پس چطور امی شاگرد میاری شد چطور امی شاگرد نابغه زمان شد که در اوج نتونست حداقل نمره کامیابی را کسب کنه و در اینجا اینا به یک پانزای دلخواه خود اینا میرن آقای سنجیده برز معذرت یک دو چند
یک موضوع دیگر به اینجا اضافه میکنم زاید صاحبی خو موضوعات است که جناب استاد شما اشاره کردین و شنونده اومد من تماس میگیرم ما گفتیم ولی نقش اداره شما
بله نقش اداره همی هم برای ما یک سوال است که با اساس همی سوالات ما اداره مبارزه با فساد اداری در وزارت تحصیلات عالی در بخش ساده سازی پروسه ها کار کرده که ما میتونیم بگوییم که ما در چندین موارد با وزارت محترم تحصیلات عالی ما کار کردیم که در پروسه ساده سازی هست. آقای سنجیده سوال شما این بود که نقش اداره مبارزه با فساد اداری در مشکلات و یا هم در همی پروسه وزارت تحصیلات عالی چی بوده؟ بله ما با شکایت هموطنان خودم رسیدگی کردیم طبق قانون و در پروسه های ساده سازی هم ما با وزارت محترم تحصیلات عالی ما کار کردیم که از جمله میتونیم که ارزیابی اسناد تحصیلی هست، تبدیلی از یک پنجه به پنجه دیگه هست، توزیع عقد دیپلم هست، پروسه اعزام استادان پانتون به خارج از کشور جهت اشتراک در سمینارها است، روند طی مراحل کاندیدان در بورسیه ها هست، روند استخدام در بورسیه ها در خارج از کشور. یعنی یک از بخش اداری مبارزه با فساد اداری که یک ریاست است با نام تدابیر جلوگیری از فساد اداری که ما در یارسا ما کار کردیم و با شکایات هم ما رسیدگی کردیم که از طریق هموطنان ما برای ما رسیده که مثلا موضوع عقد دیپلم هست، تعلل در انجام وظیفه در توسط کارمندان وزارت تحصیلات عالی هست، همچنان بعضی از موارد و شکایات از یک دپارتمنت هست که نمیخوایم طبق قانون نامی از اونها نام بیاد بگیرم و موضوع اخیری که برای ما مواصلت ورزیده که شخصا خودم ذریعه یک مکتوب به وزارت محترم تحصیلات عالی فکر میکنم که جناب استاد هم شاید در جریان باشه، یکی از پانتونای خصوصی شکایت یک معسل شکایت کرده بود که سطح تدریس ما پایین است اما سطح فیس ما بسیار بلند است که ما همین موضوع را رسما با جناب با وزارت محترم تحصیلات عالی ارسال کردیم اما اگر اشتباه نکرده باشم پس در جواب برای ما تحریر شده که ما کدام معیار یا نرم برای عقد فیس برای پانتون ها تثبیت نکردیم که در کدام اندازه یک پانتون خصوصی فیس بگیرند و از طرف دیگه همین قانونی که وضع شده در سال 1394 تمام معیارهای دریجه تثبیت هست و در دریجه گفته شده اشاره شده که باید در این عرصه کار شود و این باید فراموش نکنن جناب سنجیده صاحب که تعدادش معسلینی که جناب استاد گفتن از 170,000 تا 180,000 یک جمع کثیری هستند که همین جمع کثیر پول هنگفت به سکتور خصوصی میپردازند که در این عرصه همین قسمی که ما خدا نخواسته کدام بیتونیم به استاد نشوه همین قانون بسیار وسیع و غنی باید تطبیق شوه تا ما بتونیم واقعا تولیدی با کیفیت داشته باشیم.
زاید صاحب یعنی برنامه شما دارین در قسمت
اداره مبارزه فساد اداری کدام برنامه یا مسئولیت مشخصی با این ارتباط ندارن که اینا برن حساب کنترل کنن اما مسئولیتشون چی است؟ مسئولیتشون این است که رسیدگی به شکایت هموطنان کنن، مسئولیتشون این است که در بخش های ساده سازی کنن، مسئولیتشون این است که در روند تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری در سکتورهای مختلفی که مکلفیت تمام نهادهای دولتی وزارت خانه ها دو داره که رعایت کنه مسئولیت ازیرا داره.
پختن لرم چه هم غلی زاهد و هم کمال سپت راجی کیگی زاید سپ ویلی چه موگا یو مکتوب در لورز دکر وزارت لگل و دا مکتوب در فیسونو در اندازه پاره بانده یا در فیسونو در لوروالی پاره بانده دویلی چه موگا هیچ دول قوانین در فیسونو پاره بانده نلرو ستاسو وظیفه زاهد سپ نظارت ده پداسه حال که چه زیو راپور لرم چه دا کمال سپ راجی کیگی دویلی چه موگا با در واحد فیس خصوصی پانتونو تعیین کرو او دغه موضوع څنګه شو زاهد صاحب ول دغه واحد فیس چې دوی ویلو دغه نظارت تاسو په کړی د دې مکتوب په جواب کې تاسو څه اقدام وکړ
جناب تلاش صاحب تاسو د پښتنه څوار خلل ډیر مسولیت درین برزه فسایداری په دې اړه نه چې تاسو کوم سوال ته اشاره وکړ ډیر مسولیت د لوړ زکر محترم وزارت چې باید هم یو دوی لکه چې کله په یو کریکولم درسي باندې کار کوي د په تاسیس د دې کمیټه باندې کار کوي د شورا علمی باندې کار کوي د دې تر څنګ مهمه ده چې څنګه موږ یو معیار د فیس لپاره وټاکل څه هیڅ هیوادوال د منګ به دین د لوړ زکړه د بیبرخه پاتې نسی یعنی دغه لوړ فیس باید دی و نه ګرځي چې هغه لړ نسی یو لوړ زکړه خصوصي سکتور ته یا هم د دولتي ته کچیر ته گنجائش نه خصوصي سکتور ته لړ نسی دغه مکتوب موږ ته په دې ورسوي کې راغلی چې کوم اشتباه نه کړی ان شاء الله همداسې یو موضوع اما د منګ نظارت بیا هم درته وایم چې هغه پروسه چې هغه ساده سازي سوي دي او هغه موارد چې هغه په ستراتیژي کې چې دغه ستراتیژي تاسو به هم به تر معلومه شي په دې کې ټول وزارتخانه او ټول ادارات ته مکلفیت ورکړی دوی د پلی کې
کمال صاحب د واحد فیس ټاکل په 1599 کال کې ویل شوی وو یو ځینی مکتوب چې دغه ادارې ته چې خغلی زاهد په نمائندګی باندې خبرې کوي اوس لیکل شوی دی دغه پروسه څنګه
کمال صاحب ای تماس هم میگیریم یک شنونده روی خط است
اسمت الله عزیزی
از غزنی
تماس
نو مخه رو ال سی نو
زکر وزارت لپاره مو یو دی تم ټول لپاره ځان سم راوړی چې تر ټولو مت سره بیا کامیاب شو غواړی الله تعالی دې مو داسې مطرح هم پیژنه چې مازه په وزارت کې د دولتي په هندونو ته تعلیم تربیت کې کوم نمبر یو وزارت لري د دوه سوه یا دوه سوه شل نمبر کومه کمی وي دایمه بر په تو بیا د دې په هندونو ته چې ډېر لوی نمبر لري هغه ته هم بریالی کېږي ترل دې مستبي څنګه یو هم شنه پروسه یا ورسته بیا څه نه ویلو چې وو یا همدغه رنګ د وېر ته هڅه وکړي څه چې ورسره کوم د ترغه څنګه تر راځه کوي نه ښه لاس دی ولایت شورا دی ولسی جګې او کې صاحبان دې په دې نه دارو کار کوم کې د هغه هیڅ سواد هم نه لري د ابراهيم سن تاریخ هم نه وخت هم د کله نه ولایت شورا کې د کار کوي چې تذکرہ ورور چې هغه او تفصیل یو فکر باندې ګر یو هغه لاس لیکي هغه سو باندې کې تصدیق
ډیر مننه
اجازه راکړي چې زه دغه پښتن ته سو جوابونه هم لاند اول د کانکور امتحان په افغانستان کې کانکور امتحان معنی پلیسمنت ټیسټ دی اوس کابل پوهنتون کې موږ د کابل طبي پوهنتون کې مثلا د طب مالجوي پوهنځی لرو دا په کال کې سل کسان نیسي چون هر پوهنځی چې د هغې د جذب هغه ظرفیت کمی نمرې باید فوق العاده لوړې لاړې شي د ټول افغانستان نه چې څوک که چېرته د کابل پوهنتون د طب پوهنځی د په خپله انتخاب کړي په دې کې شک نشته چې دا نمرې به لوړې ځي دغه ستونزې ټولې موږ منو چې هغه څوک چې په دغه کانکور کې به د نمرې کمې وي خصوصي پوهنتونو ته به په کمه نمرو باندې نیول کېدل اوس د دولتي نه که څوک درې سوه پنځوس هم واخلي هغې ته یو ځل بیا امتحان اخلي چې راشي چې ته زموږ په سیستم باندې زده کړې کولی شي که نه شي کولی راځو دې ته چې موږ ستونزې ټولې منو چې شته ولې دا چې موږ څه وکړل باید په دې باندې هم بحث وکړو په تېرو دوه کالو کې د اول ځل لپاره خصوصا د طب پوهنځیو لپاره چې پخوا به پکې په سوونو سوونو کسان په یو موسسه کې نیول کېدل موږ دغه کچه راټیټه کړه چې هر پوهنتون چې د طب پوهنځی لري دا په یو سیمستر کې د سل کسان نه زیات نه شي نیولی دا چې پخوا به په زرګونو کسان نیول موږ دا سلو ته دغه محدود دا محدودیت پکې خوده دویمه موضوع دا وه چې مهمه د فیس موضوع وه فیس د خصوصي پوهنتونو په مقرره کې په واضح ډول په شپاړسمه ماده کې ذکر شوی هغه مقدار پیسې دي چې په کال کې یو ځل یا په سیمستر کې یو ځل د تحصیلي خدماتو په بدل کې اخیستل کېږي دې کې شک نشته دا اوس هم منم د سره چې په ټول افغانستان کې واحد فیس نشته او دا هم استفاده شوې د آزاد بازار نه د نړۍ په هیڅ خصوصي پوهنتون کې تاسې داسې نشي لیدلی چې په ټولو کې به فیس یو شان وي موږ په دې معتقدو چې فیس باید مختلفي ولې دا چې په افغانستان کې څنګه دی و دا اوس هم زه منم چې بدبختانه نه د لوړو زده کړو په قانون کې نه په کومه لایحه کې او نه په کومه مقرره کې فیس د فیس په باره کې هیڅ خبرې نه شوي د اول ځل لپاره موږ دې ته کېناستو لکه څنګه چې زموږ دوست مخکې ویلي د اول ځل لپاره کېناستو او په دې ته یو ځانګړی کمیسون وټاکل شو چې د فیس هغه لوړه برخه باید موږ مشخصه کړو داسې نه شو کولی چې ته په ټول افغانستان کې مثلا پنځه زره فیس شو ته باید دا وخت موږ وایو چې د فیس لوړه برخه باید تعین کړو مثلا پنځوس زره یو پوهنتون کوی شي چې لوړ فیس واخلي بیا د پوهنتونو په خپل منځ کې سالم رقابت دی څومره چې ټیټولی شي دغه صلاحیت موږ پوهنتونو ته ورکړو موږ د خپل کار په اولو کې بدبختانه چې د ځینو موسساتو نه دا شکایت و د کتابخانې په نوم جدا فیس اخیستل کېده د انټرنیټ کلب په نوم جدا فیس اخیستل کېده د دویم چانس په نوم جدا فیس اخیستل کېده یعنی په مختلفو نومونو فیسونه وو موږ د مختلفو نومونو باندې د فیسونو اخیستلو مخه ونیوله بله ډېره مهمه موضوع چې موږ د جال او د تقلب په موضوعګانو کې موږ د غریب سړي سره مواجه نه یو بدبختانه موږ د هغه چا سره مواجه یو چې هغه یا د ټوپک خاوند دی یا د منصب خاوند دی یا په یوه لویه اداره کې کار کوي اوس که تاسو وګورئ چې په ځینو مؤسساتو کې به د دغسې د متقلبینو او په اصطلاح د هغه خیالي خلک چې هلته نومونه لیکل شوي دغه مخکې دوست موږ ټلیفون هم وکړو یا د شورای ولایتي غړی دی یا د پارلمان نه څوک دی یا په یوه لویه اداره کې دی یا قومندان دی چې د ټوپک خاوند دی
بر شما واضح است کومول سه
راځو سدید بله واضح شوه ما تصمیم خود هم گرفتیم از یک تعداد ولایت وقتی که ما واضح شوه که قومندان است و این نخوانده بالاخره ما تیم خود تعیین کردیم بررسی کردیم اسناد شکایت کردیم به هیچ وجه او صاحب سند نمیشه
شما در این قسمت چونی خو یکی از موارد فساد است که در قانون پیش بینی شده و مسئولیت اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد است
بیم
اداره اینو رو به جریان مانده اجازه
بدین به ما اجازه بدین نه تنها که در جریان مانده ادارات بلکه خود ما چونین اشخاص گرفتیم ما تسلیم کردین به چونین ادارات ولی سبا که خبر میشیم پس مو جمعی کرده و پس به ما مستقیما ما را تهدید هم میکنه حتی تو هم شده وقتی که یک متقلب کار و جالکار بیا اونو جا امضا رو جالی بکنه و بالاخره برات میگه که سند ما رو امضا کو اگه امضا نکنی زندگی کرده نمیتونی ما بازم با مبخشای مربوطه راپورشان میتم که اینی آدم اینی تو کار میکنه ولی بدبختانه در مقابل هیچ چیزی نمیشم میگم که بعضی ادارات هم است که همیشه دعوا میکنه که ما حاکمیت قانون باید باشه ولی بدبختانه میکنه بعضی وقتا از ما خواسته های غیر قانونی داره. مگر نمیشنه بگیریم همی توی دارد که با مبارزه هم میکنه با ضد فساد. شما میدانید که برای اولین بار ما در پوانتونه خصوصی موضوع امتحان کنکور یا پروگرام کنکور سال یک بار اعلان کردیم که سال دو بار نیست، سال یک بار است. ولی چنین ادارات قسم تقاضا از ما میکنه که به هر شکلی که باشه ما اجازه بدین که ما یک صنف به خود دایر کنیم. دفتی دو روز باید اینی صنف باشه. ما بازم خواهش ما از زمین ادارات اینیست که اول خود یا باید به حاکمیت قانون احترام قائل شوه، و وقتی که خود ما به حاکمیت قانون قائل نشویم چه قسم میتونیم که فساد در این جامعه از بین ببریم؟
خب زاید صاحب کامال صاحب پیشتر گفتن که شما گفتین که مثلا
یک کجیر من دی کانکورد باز مینه که دل ورو زوک له وزارت له خو پر پر منګه نظارت کو او دغه کوم هغه څوک لکه تاسو چې اوس سکل یو ډیر سیستم پلار چولې چې هغه سیستم دی بایومټریکو دی خصوصي په دی دولتي پانتونو کې کدغه سی په پر جدیت سره دغه پروسه تطبیق سی، او کچیر دغه پروسه په تطبیق کې یا ساده سازي کې تاسو ته همکاري ته اړتیا لري، لیداری فساد سره د مبارزه دی عالی اداري یو ریاست د ځنګړې ریاست چې ودی ریاست چې دوه برخه کار کوي چې یو ساده سازي د اول د منګ بل ریاست ځای سبدران چې خپل رئیس به جمهور یعنی دولت رهبری ودی ته ډیر زیات پام کړي او مسولیت یې موږ ته سپارل موږ پر پر همکاري تاسو سره جناب
کامل در قسمت ازی کې جناب استاد گفتن کې کسای را مشناسن یا شناسایی کردن که تزویر کردن یا مسئولیت شما سنجیده
صاحب
من میفهم شکایت از وطنان به یا از ادارات
سنجیده صاحب در استراتژی مبارزه علیه فساد اداری که با اساس نظارت یا در مورد نظارت ازو و به میان آمدن ازو یک اداره و یک قانون تشکیل شده که اداره ما هست که نظارت از تطبیق استراتژی میکنه و فرمان شماره 45 رئیس جمهور سابقه هست که او هم وظیفه داده شده بود برای ادارات و بالخصوص برای اداره مبارزه با فساد اداری. در این استراتژی وضاحت داره که هر آن اداره که در امری به مبارزه با فساد اداری ناکار میکنه و یا با مواردی یا با مشکلات مبارزه با فساد اداری روبرو میشن، بالخصوص بخش تفتیش داخلی از اینا، این موارد اینا بسپارن به اداره عالی مبارزه با فساد اداری یا ارگان های عدلی و قضایی که اونا همین موضوعات موارد فساد اداری رو با پیش میبرن. مثلا ما گفتم میتونید مرحله کشف اداره مبارزه با فساد اداری میکنه، تحقیقش مطابق با ماده 134 قانون اساسی افغانستان لوید سارونوالی میکنه، محکمه خوب کل گیر مایان و روشن است که میرن به اون ارگان ها اونا کار میکنن.
یقینا کومول سی پدړه هو تاسو ډیر معلومات لري چې دغه موضوعات باید تاسو له دغه ادارې سره شریک کړئ، تاسو مولي نه دي شریک کړی کوم موضوعات
یو ټکی ته اشاره کوم. زید سی خوټو کو ته اشاره وکړه دغه د کانکور از ماوین تاسو وکړل په ټول افغانستان کې لومړنی رون او یو شفاف کانکور چې په وادوالو په دې باندې اعتماد وکړ د لوړ زده کړو وزارت یې ولاسته راوړنه وه. او ښه ده چې دلته یاد کړم زمونږ د راتلونکي کال لپاره د خصوصي پوهنتونو ازموینه هم د لوړ زده کړو وزارت د کانکور د کمیټې لخوا اخیستل کیږي. دا په ټول افغانستان کې په یو قسم کانکور وي. ما د مخه ویل چې بدبختانه چې مونږ څوک نه پرېږدي اصلاحاتو ته زمونږ په لاره کې خنډونه اچوي او د مثال بېخي نوم هم درته اخلم. د مثال په ډول باندې مونږ په کابل کې یو پوهنتون چې دا په غیر قانوني ډول باندې ایجاد شوی و، مونږ د دې مخه ونیوله. د لوړ زده کړو وزارت رهبري شو فیصله وکړه چې سر لنن نه دا موږ سره اکاډمیک اعتبار نه لري، اعتبار ساقط شو. موږ یې محصلینو ته رسیدګي وکړه په زیاده دی چې دغه پوهنتون مسؤول راشي د خارج نه او خپله دعوه مخکې بوزي د افغانستان په محاکمو کې. بدبختانه یو وکیل صاحب جګیږي او د هغې دعوه مخکې وي، او دلته هدف د وکیل څه شی دی؟ ځکه چې د وکیل صاحب نوم هلته لیکل شوی چې سبا د وکیل صاحب ته سند ورکوي.
کوم پوهنتون کوم وکیل صاحب
لازمه نه چې بیخي نوم وخت مثلا د یومف په باره کې چې په افغانستان کې یو پوهنتون په اصطلاح ایجاد شوی د سویس په هیواد کې په دې نوم پوهنتون نشته، او دلته په دې نوم باندې ایجاد شوی چې ګویا د سویس نه یوه شاخه افغانستان ته راغلی.
باز بالاخره کومواس موضوع چطور شد بسته شد؟
د او وخت کې تصمیم گرفت وزارت تحصیلات علی برای اولین بار پولیسی جرګه ما را خواستن چون یا شکایت کردن. وخت کې وجه رفتیم کمیسیون معرف و تحصیلات علی وجه رفتیم، ما دلایل خود گفتیم، بالاخره وا قناعت کرد. رئیس به اجرای خواستن وقت کې وجه رفتیم اسناد برشان نشان دادم، قناعت کرد و از سایت خود هم اعلان کرد. خانم اول هم ما را خواستن وقتی که اسناد برشان نشان دادم بیخی دمو وقت قناعت کرد. آلی هم ای تو حمایت قوی ما نداریم، او پوانتون باوجودی که ما لغو کردیم مگر سر به خود فعالیت میکنه، ایجا باید دولت ما را حمایت کنه. وقتی که چندین پوانتونا چندین مؤسسات که غیر قانونی ایجاد شده باشه و در این مسائل او شریک باشه در تقلب و دجال، اگر جلویشه به اینی شکل نگیری با اختار دادن و توصیه کردن و جریمه کردن در افغانستان اصلاحات نمیاد. زی و زلبه استاسی در ادو دلاره
ټول هوا دوال باندې دا کوم خدای نه خسته خدای نه خسته که دولت زمونږ حمایتونه کی مونږ به لازم نه بولو چې خپل کار په دې شکل باندې په دې چوکۍ باندې مخکې لاړ شو.
امرایی شنونده های گرامی رادیو آزادی سپاسگزار هستیم. برنامه آینده که موضوع برنامه ریاست تقاعد است و مشکلات و موجودیت فساد در این اداره است. شما را به خداوند می سپاریم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
رسم و نیک مرغه.